द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم سر په خیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه وګی نن د جمعې ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد او صوابۍ کې د سهار 8 نیمې او په کابل کې د سهار 8 بجې دي دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده او د شپې 11 نیمې بجې دي د وی او ای ډیو په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم لومبه د خبرونو سرټکی ملګری ملتونو ویلي تیر جولای او ستمبر میاشت کې افغان ولس ته وړېدلې مرګ جوبلې کچا ریکارډ حد ته ختلې یوناما په خپل یو رپورټ کې ویلي 1,012 کسان د یادو میاشتو په منځ کې وژل شوي او د پاکستان سند صوبې چارواکو کراچۍ سپر های وے باندې وزیرستان سره تعلق لرونکو ډرایورانو قتل کرا پلټنو ژمنه تکرار کړې بل لوري ته پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي کوم متاثره کورنو سره انصاف ونه شو نو په احتجاج بلا سپورې کوي د امریکا نائب صدر مایک پینس او بهرنو چارو وزیر مایک پمپیو انکارا ترکی کې صدر اردگان سره د ملاقات وروسته غربي شام کې د یوې هفتې پورې ډزبندی اعلان کړي چې کوردی افغانانو ته علاقې څخه وتل لسان شي خو کورد مشرانو د شامي سیمو باندې ترک واک رد کړي ترنو اردنکو دا وسرټکی یو زغښې د خبرونو تفصیل ته ملګری ملتونو وایي د روان کال جولای او ستمبر میاشت کې افغان ولس ته مرګ جوب لیکه چبره ختلې او د میاشتو کې 1,012 کسان وژل شوي او 3,001 جوبل شوي دي چې د تیر کال په پرتله 20% زیاتوالی ښایي او د پیښو ښکار کسانو کې 20% ښځې او ماشومان دي په خپل یو تازه رپورټ کې ملګری ملتونو ویلي په افغانستان کې په ولس تشدد او دوی ته رسیدلی زیان داسې مثال د 10 کالو دې جګړه کې وړاندې نشته او دا حالت د زغمل وړ نه دی د زیارت پر ورځ جاري رپورټ کې ویلي شوي د پړومبي ویلی شوی د امریکا او افغان حکومتي عسکرو پر ځای د حکومت خلاف راپورته قوتونه افغان ولس په نخښه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن یوناما د رپورټ تر مخه کال 2019 ړومبی نهه میاشتو کې 8,000 افغانان د تشدد پیښو ښکار شوي چې یاد شمیرې 2.2% مرګ جوبله د طالبانو داعش یا نور ترهګر او یاغي ډلو ولس ته اړولې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پلویانو باندې غږ کړی چې د کراچۍ سوپر های وے د وزیرستان ډرایورانو په مرګ ککړ کسانو خلاف قانوني کاروایی کو نه شوه نو ځان د احتجاجونو ته چمتو ساتي مظاهره چان وایي د پیښې ویډیو ریکارډینګ یې د اف ډبلیو او چارواکو ته سپارلې او د پاکستان د فوز تعمیراتي څانګه اف ډبلیو او چارواکي مطبوعاتي رپورټونو تر مخه وایي د پیښې ویډیو شواهد کتلو پس به د ذمهوار کسانو خلاف کاروایی کوي پولیسو د پیخی اف آی آر د احتجاج کوونکو په غوښتنه د دفعه 302 دفعه 340 یا 324 او دفعه 34 یا د سلور دیش چې په اساس باندې درج کړي او د کراچۍ ختیځ برخې پولیسو مشر ویلي تحقیقات پکوي او ذمہوار کسان به انصاف ته مخامخ کوي ترکی په غربي شام کې د کورد یاغیانو خلاف خپل فوزي عملیات 1,007 یا قریبا یوې هفتې لپاره ودربلی ترکی دا فیصله د امریکا نائب صدر مایک پینس او انکارا ته د ترک صدر رجب طیب اردوغان سره د ملاقات وروسته کړې او د فیصلې اعلان هم د امریکا نائب صدر په انکارا کې وکړو مایک پینس ویل د ډزبندې په دې موده کې به کورد وای پی جی یاغیان د ترکی او شام ګډې پولې سره سیلما 2.5 کیلومتره پورې علاقې څخه بهر وځي کورد میډیا وایي کورد مشران د ترکی شام اړخته 1.5 کیلومتره علاقه باندې راتلل ردوي او دړکۍ ورکړې کو د ډزبندې سرغړونو شوه نو دوی به د ځان دفاع کوي یورپی مشرانو هیلی سرګندې کړې چې د برتانیې پارلمان به د خالی په ورځ کېدونکي ووټ کې د بریگزټ نوې منصوبې له منظوري ورکړي خو د برتانیې په پارلمان کې مخالف سیاسي جوهاتونو وړاندې څخه ویلي دي دوی داسې اراده نه لري وزیر اعظم بورس جانسن او یورپی ائتلاف تیر ورځ یو لوزنامې ته رسیدلي دي د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن تر مخه دوه هفتې پس په برتانیا د یورپ نه ارومرو جدا کیږي کو لوزنامه وشوه او کو نه
The Voice of America دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل
د د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن یوناما هغه یو نوی رپورت جاری کړی چې تر مخه یې پکې ویل شوی چې روان کال یعنی کال 2019 جولای 13 جولای او 13 ستمبر میاشتو تر منځ افغان اولستا مرګ جوب لیکچا بره ختلې. دوی وایي چې د تیر کال په نسبت په دې کې زیاتوالی راغلی دی او په دې میاشتو کې 1,000 کسان وژل شوي. د قشان 3,000 کسان جوبل هم یادیږي چې د دې شمېرې 1% ښځې او ماشومان دي. یوناما وایي په ړومبي ځل داسې شوي دي چې عام اولس ته زیاته مرګ جوبله د حکومت خلاف راپورته وسلوالو او ترهګرو اړولې ده. وړاندې به په دې موضوع باندې د امریکا عسکر یا ائتلافیان او افغان قواوې خپله ککړ وو چې د دې په کاروایانو کې به عام اولس ته مرګ جوب لوړې ده. زموږ همکار نصرالله په دې موضوع باندې یو رپورټ تیار کړی، ستاسو پام ورته راګرځوو.
ملګری ملتونو د زیارت پنځشنبې په ورځ د افغانستان باره کې یو رپورټ جاری کړی. د رپورټ تر مخه روان کال په درېمه حصه کې 3,314 افغان وګړي جوبل او وژل شوي دي. ملګری ملتونو په خپل رپورټ کې ویلي چې دې کال د جولای میاشتنه تر ستمبر پورې ډېر زیات افغانان مړه یا ټپیان شوي دي او زیاته کړې ده چې دا تشدد د منلو وړ نه دی. د رپورټ تر مخه په روان کال کې په اول ځل د امریکې او د افغانستان ځواکونو نه زیات ملکي وګړي د حکومت مخالف وسلوال وژلې دي. د جولای میاشت د اول نه تر 13 ستمبر پورې 1,000 کسان مړه او 3,001 کسان جوبل شوي دي او دا مرګ جوبله د پروسکني کال په مقابله کې 20% زیاته ده او دې کال په مرګ جوبله کې 20% ماشومان او زنانه هم شامل دي. د دنیا د ټولو نه اوږد جنگ کې دا موده ډیره خونړۍ ده. د ملګری ملتونو ادارې یوناما په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې د حکومت مخالفه وسلوال د 20% مرګ جوبلې ذمہوار دي، خو د حکومت پلوه ځواکونه له طرفه مرګ جوبله هم 6% زیاده شوې ده. د روان کال په اوله 9 میاشتو کې د مرګ جوبلې شمیره 8,000 ته رسیدلې ده او زیاتره مرګ جوبله د بمی چاودنو او د ځانمرګي بریدونو له وجې شوې ده. په افغانستان کې د ملګری ملتونو خصوصي استازي ویلي دي چې د مرګ جوبله د منلو وړ نه ده او زیاته کړې ده د خبرو اترو د لارې د مستقل سیاسي حل پیدا کړی شي. طالبانو د افغانستان حکومت خلاف ځانمرګي بریدونه زیات کړي دي. د طالبانو لخوا زیات شوی تشدد له وجې د ستمبر په میاشت کې صدر ډانلډ ټرمپ یکدم د طالبانو سره د روانو خبرو بندولو اعلان وکړو. د طالبانو سره د سولې خبرې د کال 2013 د ستمبر میاشت نه په دوها قطر کې روانې وي چې مقصد یې افغانستان کې سوله راوستل وو. د صدر ټرمپ لخوا امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې د بندولو اعلان وروسته طالبانو د جګړې جاري ساتلو ګواښ کړی، خو د امریکا سره یې د خبرو لار کلاو پریښې ده. د روانې هفتې په اوله کې د ملګری ملتونو په خپل خصوصي رپورټ کې ویلي چې 13 میاشت د افغانستان په الیکشن کې 15 ملکي وګړي مړه او 300 نه زیات ټپیان شوي دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voad1news.com.
ګرانوندونکو، د وایس آف امریکا رادیو خبرونه ده. تیر ورځ د کراچۍ په سوپر های وې باندې د ټرکونو د ډرایورانو او د اف ډبلیو او یا د پاکستان د فوز چې کوم تعمیراتي څانګه را فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د هغې د محافظینو او په ټول د کراچۍ په سوپر های وې باندې ټول پلازې د کسانو ترمنځ جګړه وشوه. په دې کې د ټرک پر ډرایورانو باندې ډز وشوې، ځینې کسان پکې جوبل شو، دریو پکې جندلا سبیل. دغه درې کسان چې کوم وجل شو دا وزیرستان سره تعلق ساتي. د دې نه پس ټرک ډرایورانو احتجاج وکړو او وروسته خپل احتجاج په دې خبره باندې ختم کړ چې دوی وی چې دیتا د علاقې مشرانو او د پولیس چارواکو دا یقین دهانی ورکړې وه چې اف آی آر کټ شوې دی او دوی به کرا پلټنې کوي. اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو ملګرو باندې غږ کړی دی چې ورته ویلي چې تیار اوسئ، کوچرې د دغې پېښې ککړ کسانو ته سزا ملو نه شوه او د دې ځپل شوي کسانو کورنو سره انصاف ونه شو، نو دوی به په احتجاجونو باندې لاس پورې کوي او دغې لپاره دی په د منظور پښتین چې کوم فالوورز دي هغې دې ورته چمتو اوسي. زموږ همکار نوشیروان کلندر په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی، ستاسو پام ورته راګرځوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خپلې ډلې په پلویانو غږ کړی دی که په مقرره دوه ورځو کې د وزیرستاني ډرایورانو په وژنه کې ککړ ملزمان ونیول شول یا په ضد کاروایی ونه شوه، نو د نورو احتجاجونو لپاره دی ځانونه چمتو ساتي. اگر چې د اف ډبلیو او چارواکي تر اوسه پورې په دغه پیښه څه نه وایي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو فعاله شیر ایوب وزیر چې د ټرکونو د اتحادیې یونایټیډ ګوډز ترانسپورټ الاینس یو مشر هم دی، ډیوه ته ویلي دي چې دوی د اف ډبلیو او او د هغو د نامعلومه عسکرو خلاف اف آی آر درج کړی دی چې د ډزو په پیښه کې ککړ دي. نوموړي ویلي چې دوی د پیښې ټول ثبوتونه چې پکې ویډیوګانې هم وي د اف ډبلیو او چارواکو ته ورسپارلي دي. دی وایي چې اف ډبلیو او چارواکو ورته ویلي دي دوی د خپلو اهلکارانو د مقدمو څېړلو لپاره ځان ته پلټون کې اداره لري. هغوی به لومړی خپلې پلټنې کوي چې د ډزو په پیښه کې څوک یا کوم عسکر ککړ وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په فیسبوک خپله وینا کې تور لګولې دي چې په سند صوبه کې د پښتنو ډرایورانو وژنه د پښتنو د نسل کشې د مهم برخه ده. د نور صدا سي ویلي
پښتانه ځوانان مندی بلژلی وی چې ګول برازی او هغه به پیسې راوړي بیا مونږ په قبیله ساتو، او دوی ته نه پته چې دا د ظالمانو په خارونو کې ګرځي نو چرته به لاش راشي. نو هغه یې ووژل، هغه چې خپل کورونه یې ساتل غریبان وو، نور یې هیڅ نه وکړي، هیڅ ګناه نه وو، صرف یې دومره ویلو چې اورلوډینګ دغه مسله چې راته حل شي. او دغه چې وی وژل بیا هم خلک یې جنازې ته نه راپرېښتل، ته او بیا د جنازې نه پس احتجاج روان وو. هلته هغه احتجاج په زور سره اف آی آر وشو، حالانکه هغه اف آی آر داسې پوره اف آی آر نه ده، لږ کمی شته پکې، نامونه نه دي پکې مینشن چې چا چا باندې وشو، خو دومره لیکلي چې اف ډبلیو باندې. خو په دوه ورځو کې هلته فیصله دا شوې ده چې که دا کسان و نه نیول شول نو بیا به احتجاج کیږي. د کراچۍ چې کومه واقعه ده په دې باندې به په که په دوه ورځو کې چیرې کسان نه ونیول، هلته د تحریک ملګري د پی ټی ایم ملګري او ترانسپورټرانس هغه به بیا په دې باندې لایحه عمل اعلان کوي.
د پولیسو او ډرایورانو وینا ده چې د تیر شروع په ورځ په کاټور علاقه کې د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن اف ډبلیو او او رینجر سرتیرو په ډرایورانو ډزې کړي چې پکې د وزیرستان سره تعلق لرونکي درې ډرایوران وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي وو. اف ډبلیو او د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ په لویه لاره د ګاډونو مالیه یا ټیکسونه ټولوي، او یادې ادارې ویلي په ټرکونو کې تر حساب زیات وزن اچول شوی ځکه دا ګاډي ودرولي وو. د ترانسپورټرانو یو مشر عربستان بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې درانه مالونه وړونکي ټرکونه له کراچۍ بهر په کاټور نومي ځای کې په موټروی باندې د پوځي ادارې اف ډبلیو او فرنټیر ورکس ارګنایزیشن او موټروی چارواکو له تیرو درې ورځو راهیسې ودرولي وو. هغوی دا ویل چې په ګاډو کې وزن تر حساب زیات دی، دی زیاتوي چې د دې خلاف ترانسپورټرانو احتجاج وکړو، په غبرګون کې د رینجرز عسکرو ډزې وکړې. په ټولنیزو رسنو هم په یوه خپره شوې ویډیو کې په ډزو لګېدلي کسان لیدل کېږي چې په وینو لړلې دي. په همدې ویډیو کې یو تن په پنجابي ژبه کې خبرې کوي او وایي ډرایورانو د رینجر عسکر په کاڼو وویشتل او بیا رینجرز راغلل، مخامخ یې په ډرایورانو ډزې وکړې. د وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې دوه د دوسلي تحصیل او یو د میرامشاه اوسېدونکي دي. دې زیاتوي چې په ډزو کې د وزیرستان درې نور ډرایوران هم ژوبل شوي. پاکستان کې د ترانسپورټ اتحادیې یونایټیډ ګوډز ترانسپورټ الاینس د زیارت ورځ د تور ورځې په توګه نمانځلې وه او د ملک په ټولو برخو کې مال وړونکي ګاډي ودرولي وو. دوی غوښتنه کوله د رینجر د هغه عسکرو نومونه دي په اف آی آر کې ولیکلی شي چې په ترانسپورټرانو یې ډزې کړي دي. د ګواښ کړی دی که ککړو کسانو نمونه په ډاګه نشول نو بیا به کار بندیز پیل کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه په تیرو ورځو کې ترکی د شام او د ترکی ترمنځ په علاقه کې وای پی جی وسلوال ډلې، پی کے کے وسلوال ډلې او دغه شانت نور کورد وسلوال ډلې چې کوم دي دغه خلاف فوزی کاروای شروع کړي. وا ترکی وای دی نه غواړي چې داسې یو قوت د دوی په پوله باندې موجود وي کوم چې ترکی ته روستو ګواخ جوړول شي یا ګواخ ورته کوي. ترکی د سمودی راهسې د ډیر مودی راهسې پی کے کے یا کردستان ورکر پارټي چې کومه ده هغه خلاف خپل فوزی کاروایانې کوي. کردستان ورکر پارټي د امریکا او د ملګرو ملتونو لخوا یو ترهګر تنظیم ګڼل کیږي او ترکی اوس وای پی جی او دغه شانتي ایس ڈی ایف یا نور چې کوم ډلې دي دا هم د پی کے کے ملګری بولي او په دې اساس یې د دې خلاف فوزی کاروایان شروع کړې وي. خو د امریکا صدر مایک پینس او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په وروستیو کې ترکی ته ورغلي او دغلته د ترکی صدر رجب طیب اردوغان سره ملاقات کړي او پس هغه د یو سل شل ساتو یعنی د یوې هفتې پورې د ډسبندې اعلان کړی دی. ترکیه په دې باندې خانه کړی دا او علت دا ښایي چې دوی وایي چې کورد وسلوال هغه کورد وسلوال چې د داعش خلاف په جګړه کې د امریکا کومک کړو هغې ته د دې سیمې څخه د وتلو موقع ورکي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دې موضوع باندې یو رپورټ تیار کړی. ساسو پام ورته راګرځوو.
د امریکا مرستیال صدر مایک پینس د ترکیه له صدر رجب طیب اردوغان سره په انکره کې د لیدو کتو وروسته اعلان کړی چې ترکیه د یو سل شل ساعتو په اوربند رضا سوې ده. ښاغلی پینس سره په دغه سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټري مایک پمپیو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین هم شامل وو او دغو درې واړو د پنجشنبې په ورځ د ترکیه له صدر سره ملاقات کړی دی. د ترکیه له صدر سره د لیدو کتو وروسته د امریکا مرستیال صدر ویلي هلته به د 15 ورځو لپاره پوځي عملیات ودرول سي چې د دغه سیمې څخه امریکا پلو کوردي ځواکونه ووزي. د امریکا مرستیال صدر زیاته کړې چې امریکا او ترکیه به د دغه سیمې د خوندیتوب لپاره په ګډه د سولې حل لټوي. صدر ترامپ د دې پرمختګ هرکلی وکړ او په خپل ټویټر پاڼه یې ویلي دي چې دا د ترکیه او د انسانیت لپاره لویه ورځ ده. د امریکا او د ترکیه د چارواکو ترمنځ د پنځشنبې پر ورځ دا خبرې په داسې حال سوي چې امریکایي صدر د چهارشنبې پر ورځ دا خبره رد کړې و چې ګنې هغه ترکیه ته په دغه سیمه کې د عملیاتو لپاره لاره هواره کړې ده. بلې خوا د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته ویلي و چې هغه امریکایي عسکر بیرته کور ته راولي په دې چې په تیر صدارتي کمپاین کې یې دا ژمنه کړې وه.
We've had no soldiers injured or hurt. That's because I'm president and we're the boss. Just remember that.
هغه وای وخت راغلی چې موږ خپل اسکر بیرته کور ته راولو او موږ دا کوو. زموږ پوجیان اوس ژوبل نه دي په دې چې زه د هیواد ولسمشر یم او زه باس یم. دا خبره په یاد لرئ. صدر ترامپ د دې ردونه وکړه چې په شمالي شام باندې د برید لپاره یې په ټلیفوني خبرو کې د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ته مثبته اشاره ورکړې وه.
I wrote a letter right after that conversation, a very powerful letter. There was never given a green light.
هغه وای ما د هغه خبرو سملاسي ورسته د ترکیه صدر ته یو خط لیکلی وو ډیر طاقتور خط. ما هغه ته کله هم مثبت اشاره نه ورکړې. اخوا د کوردانو لخوا د شامی صدر بشار الاسد سره د ملګرتیا ورسته د شام ملګری روسیې ځان د ترکیه او شام په دغه کشاله کې تر ټولو غوره سالس شوډلې دی. د ترکیه لخوا په شمالي شام کې پیل سو عملیاتو او د کوردانو او شام حکومت ترمنځ لوزنامې څخه په شامی عسكر بیرته د هغه سیمو کنټرول تر لاسه کې کومې چې د تیرو څو کلونو راځي په واکې نه وي. په دغو کې د کوبانی شار هم شامل دی چیرې چې د خپل سره اسلامي ریاست یا داعش او کورد پیشمرګا ځواکونو ترمنځ سخته جګړه سوې وه او بیا په 2015 کال کې دغه شار کورد پیشمرګا ځواکونو نیولی وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ګرانو دمګدا وایس اف امریکا ډیوه خبرونه تاسو زموږه د واشنگټن ډی سی څخه نیغ په نیغه باندې اورئ. تاسو به وایو چې زموږه کو په خبرونو کې ځینی برخه تاسو نه پاتې شي او تاسو بیا اورېدل غواړئ نو په فیسبوک باندې زموږه ټول خبرونه پرتی وي. فیسبوک ته لپاره زموږه پته ده www.facebook.com/voadiva. زموږ په ویب سایټ www.voadivanews.com باندې هم تاسو د سیمیو د نړۍ مهم خبرونه او د غشن زموږ تکراری پروګرامونه کتلی شئ. زموږ په نیغ په نیغه باندې چې کوم خبرونه لکه بی بی شیرینا سحر په خیر یا دغه شانتي زموږ د خبرونو برخه چې کوم پټي باندې راځي هغه تاسو نیغ په نیغه په لایو باندې باندې هم زموږ د ویب سایټ څخه کتلی شئ. د سیمیو د نړۍ مهم خبرونه په انستګرام او په یوټیوب او په ټویټر باندې هم ډیوا خبروي. د انستګرام د یوټیوب او د ټویټر لپاره د ډیوا پته ده @voadiva. زموږ خبرونه دوام لري. وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې. دا کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړي. ساسو په امر راګرځو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وخت د مخالف ډلو یو سخ احتجاجي تحریک سره مخ دی. د عمران خان د حکومت مخالف ګوندونه تر دې دمه پوری حکومت سره د عمران خان د استفانه بغیر په ملک کې د سیاسي اړیګړي د اوارولو لپاره هیڅ قسم خبرو ته تیار نه دي. د پاکستان په موجوده سیاسي او خصوصا په اقتصادي اړیګړي د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جنرال کې د پاکستان د نامتو لیکوال د سید شاه یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د درمیانه طبقي خلک تبادی بلخوا پاکستان کې د ټیکس لګولو اقدام د وزیر اعظم عمران خان سیاسي بنیاد جړقولې دی. سید شاه د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان د کرکټ په قوانین امتو لوبغاړي عمران خان اله یو کال وړاندې د خپل کامیاب انتخابي مهم په وجه ځان د وزیر اعظم کرسۍ ته ورسولو ځکه چې د خپل انتخابي مهم کې خلکو له د 1 کروڑ روزګارونو د ورکولو خلکو له د کم خرڅ کورونو د جوړولو او د صحت او د تعلیم د بهترو اسانو د ورکولو په زړه راښکونکو لوزونو او نارو د میانه درجه خلک په خصوصیت سره ځان ترامات کل. خو د وزیر اعظم په کورسۍ د ناستینه پس عمران خان اوس د درمیانه طبقې د خلکو د غمرستي د یو لوی ازمیخ سره مخ کړی دی ځکه چې د اقتصادي کفایت شعاره د منصوبې په جوړولو عمران خان اوم په دې درمیانه طبقه د نورو ټیکسونو په لګولو مجبوره شوی دی. هر کله چې د ملک اقتصاد ډیر په تیزی سره مخ په ښکته روان دی. نامتو خبریال سید شاه خپل مضمون کې د پینډه د راجا بازار د پیدارونو په دکان کې کار کوونکی یو سیلزمن قیصر محمود سره خبرې کړې دي. قیصر محمود وایي چې د درمیانه طبقې خلک تبا او برباد دي ځکه چې د خوراک سکاک د سیزونو نرخونه اسمان سره خبرې کوي. د بجلی بیلونه د عامو خلکو د وس نه بهر دي. خلکو سره د نورو اخراجاتو نه پس دومره پیسې نه پاتې کیږي چې زموږ د پیزار دی دکان تراشی او ځان له بچوله د خپل خوخي پیزار واخلي. وال سټریټ جنرال لیکي کله چې عمران خان د کال 2013 په اگست کې وزیر اعظم شو نو د ملک په تیندکونو کاروبار تجارت او د بجټ خساري او رستو رضا د کمیدونکو خارجه کرنسي یا زر مبادله ذخیره ورته په میراث کې پلاس ورغلي. د معیشت په مت کې په ډیرو سیزونو قدغنونه ولګول او ډیر په مات زړه د هنګامي مالی امداد د پاره د مالیاتو بین الاقوامي ادارې IMF ته جوړه وغوړوله. د عمران خان حکومت داوه کوي چې د پاکستان د خارجي قرضو په ادا کولو کې د لاچاره کېدونه بچ کړی دی. اوس د عمران خان د حکومت منصوبه دا ده چې د قرضونو او درآمداتو په ذریعه اقتصادي وده او ترقی ترلاسه کړي. هر کله چې د پاکستان اقتصادیات تل په خپلو برآمداتو روان پاتې شوي دي دینه علاوه د ټیکسونو لګولو لمنې فراخه کړې ده چې دا شان د ډیرو ټیکسونو په ذریعه د پریمانه دولت پر راغونډولو خلکو له د روزګارونو بندوبست بسو کی او دا شان د فلاحی مملکت قیام ل 65% راغونډ کی خو په دې اقداماتو دوه مرحلو کې سخت اقتصادي خوګ درد را مخته شوی دی د سود شرع یو په دوا یعنی 14% کړي شوی دا هر کله چې روپې ډیره زیاته به قدر شوی دا گرانی د عمران خان په دې لند شان دور کې یو پدری زیاته شوې ده اقتصادي ماهران پریشان ته پوسونه کوي چې آیا حکومت سره سداسي حکمت عملی هم شته چې د ملک مرصپن معیشت بیا را ژوندې کی مضمون زیاته چې عمران خان هغه کامیابی اصلول غواړي کوم چې تر اوسه پورې د پاکستان یو فوجي یا سیول حکومت نه دا حاصل کړي دې د پاره د خلک نور زیاتو ټکسونو ورکولو ته تیاری دا وخت د پاکستان د کل 24 کروڑ آبادی اله 1% خلک ټکسونه ورکي وړو کاروباریانو رواني میاشتنه تر هغې پورې د هړتال کولو منصوبه جوړه کړې ده تر څو چې حکومت دوی ته د آمدن ټکس او د سیلز ټکس ادا کولو په خپلو سختو شرطونو کې نرمي پیدا کړې نه وي کاروباری طبقه وایي مونږ سره ویره ده که دوی د ټکسونو چوکاټ ته ننوتل نو انسپکټران به بلیک میل کوي او د ناجایز پیسې تروړل به تینا شروع کی اگر که حکومت بیا بیا دا تسلی ورکوي چې د ټکسونو په موجوده نظام کې د رشوتونو د موجوده عمل به خاتمه کوي خو بیا هم د کاروباری طبقې یقین نه راځي
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
دونکو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده دا واشنگټن ډی سی دی او په واشنگټن ډی سی کې په لږو شیبو کې د شپې 12 بجې کیدونکې دي راځو د رپورټونو اړخته په خبر های کورټ د زیارت پر ورځ باندې د صوبه خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف حکومت لخوا د هاغه لانجمن قانون ستراتیجی اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن ویل کیږي دا غي د ترکولو امر کړی دی کم ته چې عدالت له خولې غیر انساني ویل شي بده دا قانون فوز له اختیارات ورکی او وړاندې دا اختیارات په قبایلی سیمو کې غزیدل خو د قبایلی سیمو قبایلی ضلعو کې د بدلېدو نه پس دا قانون ټول صوبې ته وغځول شو د پی خبر نه د ډیبر ریډیو خبريال حمید الله په دې موضوع یو رپورت تیار کړی ساسو په امر تر کارځو
د لانجمن قانون اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په حق لا د یو ریپټیشن د اوریدنې په محل چیف جسټس وقار احمد سیټ یاد قانون او ورسره په دې حق لا د صوبایي اسمبلی نه وړاندې دوه پښوی قانونونه غیر آئینی او غیر قانوني وګرځول چې ورسره د نیوکو لاندې د 5 اگست 2019 د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن آرډیننس نور په صوبا او شامل شو ضلعو کې عملی نه دی پاتې عدالت ته د دې قانون پر ضد خاص کوونکي وکیل شبیر حسین گگیانی ډیونی واستول
دې پیسره دا وشو چې زمونږ د گورنن کمارډینس جاری کړو ټولې صوبې کې دا قانون لاګو کړو اغه نه لنوایټ کړي دا قانون د عین خلاف دی دوه اکټ چې پروینشل ګورنمنت کم پاس کړو په جنوري 2019 کې او مې 2019 کې چې کم د پخوانی فاټ او پاټا ته اغه اکشن ان ایډ سیول پاور دوباره شروع کړو اغه نه لنوایټ قرار کړي ردم د عین قانون خلاف دی
عدالت په خپل لنډه فیصله کې د دې قانون لاندې د ترهګرو د ساتنې د لپاره جوړ انټرمنټ سنټرې او حراستي مرکزونه د تفصیلي فیصله راتلو پورې د تفصیلي فیصله راتلو درې ورځې پسته د صوبې جل خانجاتو محکمې ته د سپارلو امر کړی دی ګمان دی چې په دې حق لا تفصیلي فیصله د روان خالی پورز اجرا کړی شي شبیر حسین گگیانی وای
زمونږ بل پریر پکې دوه شهر سومه انټرمنټ سنټرې جوړې دي پای کې پزرګونو کې ديان اغه پراته دي نو دا د کوچا خلاف کیس نه دا د رها کېل شي کو دا چا خلاف کیس وي نو دا د متعلقات دولتونو ته ورکړ شي نو اغم په دې طریقه باندې اغم اومنل شو اغه او جی انټرمنټ سنټرې دا ادارو ټول ادارو نه کو اغه آرم فورس سره او کې انټرمنټ اتاریټي سره اغه دا غینه اډر پکې کو چې دا د دینه والے او دا ای جی دا زمونږ د صوبې چې کم د پولیسو سربرا دي چیپ دي دا اغه ته لکړي هغه یو کمیټي جوړ کړي یو غیبه د وګوري چې دا چا خلاف څه ثبوت کیس جرم شته نو هغه به خوش کړي نشته هغه خوش کړي شي
په دې کیس کې د زیارت دروازې اوریدنه د مازیګر نا وخت پورې دوام درلود د حکومت په استازي توپ اټارنی جنرال شمایل احمد بټ زوړ حکومتي دریس تکرار کړو او په اوسنی امنیتي حالاتو کې د دې قانون جاری ساتلو په حق کې دلیل نه ورکړل خو عدالت دا غو دلیل نه منل حکومت د دې کیس د 11 ستمبر په اوریدنه کې منلی چې دا قانون په 15 اگست د شامل
ګرانو دونکو هم دې کې ریډیو خبرونه پاتې رسی. تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.